طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د طبی او خوانیس پروگرام ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای هله د جوړ بوي او د نن ورځې د نوي درس لپاره به ټول قدرمن زده کوونکي حاضر شوي وای. راځي تاسو ټول خپل کتابونه پرانیزئ. د پنځمې دورې په څوارلسمه صفحه کې درس لرو. گرانوز د کون کو موگ د بیولوژی په برخه کې د بدن د دفاعي سیستم موضوع را پیل کړی دا یا د میکروبونو په وړاندې د بدن دفاع مو را پیل کړی دا چې درس پیلو هله د ټول زکون کې په کامله معنا خپل درسونو ته غوږ شای په یاد ولا هغه زده کوونکي چې د درس لپاره ټول تمرکز ونه ساتي هیڅکله په درس باندې ښه نه پوهیږي. په همدې خاطر له ټولو هیله کوم جلا ځایونه انتخاب کړئ، جلا اتاقونه یا کوټې انتخاب کړئ، له ماشومانو لرې ورته ځان بوزئ، خپل ځان سره قلم تر څنګ کتابونه او کتابچه ځان سره وساتئ او لومړی کوښښ وکړئ چې د ګوشکو یا هیډفونس له لارې دغه درسونه واورئ. ځکه که چیرې تاسې د راډیو لپاره ګوشکې اچولې وي او دغه درس اورئ نو بیا تاسې د نورو آوازونو څخه نه متضرره کیږئ یا نور آوازونه مو تمرکز یا توجه نه بدلوي. اوس که چیرې تاسې درس ته غوږ وای یو ماشوم چې غږ کوي ستاسې توجه بدلیږي او کله مو چې توجه بدله شوه بیرته هماغه ځای ته توجه راوړل دغه وخت نیسي او دلته ستاسو نه هغه درس تیریږي. دغه درسونه یو زنځیر دی، کومې خبرې چې کوم یو زنځیر دی. که چیرې په منځ کې کاړې پکې شکیږي یا پکې له منځه ځي نو دغه زنځیر بیا بېمانا دی. نو هیله ده چې د درس پر مهال کامله توجه وکړئ، کوښښ وکړئ چې د ګوشکو څخه په استفادې درسونه واورئ. راځئ ګرانو زده کوونکو ټول آماده اوسئ. په تیر درس کې موږ د بدن دفاع د چا په وړاندې، د میکروبونو په وړاندې، همدغه موضوع مو په دیارلسمه صفحه کې پیل کړه. ومو یل چې د بیلابیلو پاتوجن په مقابل کې یا د بیلابیلو میکروبونو په مقابل کې بدن مقاومت لري یا بدن دفاع کوي، چې دا د چا دنده ده؟ دا د دفاعي سیستم دنده ده. او بیا مو ویل چې زموږ بدن د ناروغیو او میکروبونو په مقابل کې دوه ډوله دفاع لري، یو اختصاصي دفاع ده او بل غیر اختصاصي دفاع ده. کلمړی غیر اختصاصي دفاع تشریح کو، دغه دفاع د ټولو میکروبونو په وړاندې یو شان دي. میکروبونه نه پرېږدي چې بدن ته داخل شي لکه د بدن پوستکی، خو اختصاصي دفاع د بیا ځنګړی ده. اختصاص دا د خصوصي معنی لري، ځنګړی میکروب پیژندل کیږي، د مغه میکروب په وړاندې انټی باډي جوړیږي، یا د مغه میکروب په وړاندې داسې حجرات چې مغه میکروب یوسي داسې دفاعي حجرات ټکل کیږي. موږ په اختصاصي دفاع کې داسې ویل، کله چې بدن د میکروب داخل شي او د غیر اختصاصي دفاع څخه یو میکروب تیر شي او بدن ته دننه شي، غیر اختصاصي دفاع پوستکی دی، د دې نه تیر شو او بدن ته داخل شو، په دې وخت کې اختصاصي دفاع پیلېږي. او د اختصاصي دفاع په اړه بیا وویل چې دا بیا په دوه ډوله ده. ګورې، یو وار دفاع مو په دوو ډولونو وویشله، غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع. بیا مو اختصاصي دفاع بیا په دوه ډولو یا په دوو ډولونو سره وویشله، چې یو یې هومورال دفاع ده او بل یې سلولر یا سل دفاع ده یا سل ایمیونیټي. اصلا سلولر ښه تلفظ کیږي، سلولر ایمیونیټي. د هومورال دفاع په اړه هم پوه شو چې په دې کې انټی باډي جوړیږي، او انټی باډي د یوې خاصې بکټریا یا د یو خاص میکروب په مقابل کې په بدن کې جوړیږي او د هغې سره جنگ کوي. او بل مو سلولر ایمیونیټي وښوده چې په دې کې بیا بیلابیل ډبلیو بی سي حجرات رول لري. د واکسینو په هکله پوه شو، دا هومورال ایمیونیټي په بدن کې رامنځته کوي. بدن ته چې داخل شي په بدن کې انټی باډي جوړیږي. انټی باډي یوه وسله ده لکه بمونه. کله چې بدن ته میکروب داخلیږي، دغه انټی باډي ورسره وصلیږي. خو په یاد ولرې، انټی باډي یوه انټی باډي د مختلفو ناروغیو لپاره نه وي، یا یو واکسین د مختلفو ناروغیو لپاره نه وي. هر واکسین چې موږ تطبیقو، فرضاً د شیر لپاره واکسین، فرضاً د پولیو لپاره واکسین، هماغه واکسین په بدن کې ځای پر ځای کیږي. خو د یوې ناروغۍ په مقابل کې فرضاً موږ د شیر واکسین تطبیق کړی دی، اوس د شیر واکسین په وینه کې ګرځي راګرځي. که بدن ته د تیتانوس باکتریاوې داخلېدې، د هغې په اړه نه جنګیږي، یوازې د شیر لپاره دغه وسله ده. کله چې شری بدن ته داخلیږي، نو د هغې سره جګړه پیلوي، د هغې سره وصلیږي. کله چې ورسره وصل شي، نو دغه ویروسونه حجراتو ته بیا نشي داخلېدلی، سایز یې غټ شي، بالاخره خپل ژوند له لاسه ورکوي. څوارلسمه صفحه کې غیر اختصاصي دفاع دا موضوع را پیلو. په اختصاصي دفاع نه په مکمل ډول پوه شوی، په دوه ډوله ده، هومورال دفاع، سلولار یا حجروي دفاع. هومورال دفاع کې انټی باډي جوړیږي، سلولار دفاع کې یا حجروي دفاع کې مختلف ډبلیو بی سي حجرات دغه جګړه کوي او میکروبونه له منځه وړي. رزو په څوارلسمه صفحه کې بے توری لیکل شوی غیر اختصاصي دفاع، د دې پاک لپوهیږو. لاندې لیکل شوی دی، دغه دفاعي سیستم، ګورئ، دغه دفاعي سیستم د میکروبونو د ټولو ډولونو په مقابل کې یو شان عمل کوي. احمد محمود نه پیژني، هر میکروب په مقابل کې دفاع کوي. انټی باډي غوندې کار نه کوي، د واکسینو غوندې کار نه کوي. دغه دفاعي سیستم د میکروبونو د ټولو ډولونو په مقابل کې یو شان عمل کوي. یعنی د یو ځانګړي میکروب په مقابل کې دفاع نه ده، او نشي کولای چې میکروبونه وپیژني، میکروبونه نه پیژني، لکه پوستکی. د ټولو میکروبونو لپاره یو مانیا ده، یو باریر ده. لاندې لیکل شوی دی، د غیر اختصاصي دفاع لومړنۍ کرښه پوستکی او مخاطي غشا دي، چې بدن ته د میکروبونو د دخول څخه مخنیوی کوي. دا تر ټولو مهم پاراګراف ته ګورئ، د غیر اختصاصي دفاع لومړنۍ کرښه. په غیر اختصاصي دفاع کې اوله کرښه دغه پوستکی دی، او د پوستکي تر څنګ موږ مخاطي غشا هم یاد کړه. د بدن هغه برخه ګوري ټول بدن هغه که په خارج کې دی یا داخل کې دی دا د دوه ډوله جوړښتونو په واسطه پوښل کیږي. په خارج کې د پوستکي په واسطه پوښل کیږي خو داخل کې چې کومې خالیګاوې دي دا د مکوزا ممبران یا مخاطي غشا په واسطه پوښل کیږي. ټول فکر وکړئ ګورئ موږ پوستکی په خپلو سترګو وینو اوس دغه پوستکی فرضاً د پوزې دغه خارج طرف چې موږ یې وینو بهر طرف دا د پوستکي په واسطه پوښل شوی دی خو څنګه چې پوزې ته داخل شو دننه سره برخه تقریبا سربخون رنگ لري دا مخاطي غشا ده یعنی د پوزې په داخل کې بیا پوستکی نه وي یا ګورئ تر شونډو پورې پوستکی راغلی دی خو چې خوله وازه کړو دننه مخاطي غشا په واسطه پوښل شوی دی دننه خو سندستی غوښې نه پیلیږي خوله چې وازه کړی یو پوښ لري خوله په ټول چاپیر باندې یو پوښ لري دغه پوستکی چې سربخون رنگ لري دې ته مخاطي غشا وایي. دغه پوستکی نه یوازې په خوله کې لاندې یا شاته د حلقوم طرف ته ځي لاندې راځي راځي مارۍ پوښلې دي حتی معده د معده داخل بالاخره کولمو ته ځي ان تر مقعده پورې د ټول د هضمي سیستم دننه برخه د دیوې غشا په واسطه یا دیوې پردې په واسطه پوښل شوې ده چې دې ته مخاطي غشا وایي. موږ وایو چې د دفاعي سیستم خصوصا د کومې دفاع د غیر اختصاصي دفاع لومړنۍ کرښه همدغه مخاطي غشا ده تر څنګ یې پوستکی دی. پوستکی په بهر کې وي مخاطي غشا په داخل کې وي. اوس دلته مخاطي غشا هم ډیره مهمه ده چې د میکروبونو څخه ساتنه وکړي بدن وساتي. ولې ځکه مهمه ده کله چې موږ خوراک کوو ګورئ خوراک کې حتما بکټریاوې داخلیږي که نورې نه وي د دې پوستکي پر ساتخه زموږ په لاسونو کې هم بکټریاوې شته دي دغه بکټریاوې په ډوډۍ پورې نښلي دغه بکټریاوې د خوراک سره یو ځای روانې وي. اوس که چیرې پوستکی یا مخاطي غشا په بخنه سره که مخاطي غشا دا وظیفه ونه لري چې د میکروبونو دفاع وکړي نو همدغه بکټریاوې چې په ډوډۍ کې داخلې شوې دي په خوراک کې داخلې شوې دي دا به د هضمي سیستم څخه دننه کیدلی غوښې ته به دننه کیدلی وینې ته به دننه کیدلی مختلفې ناروغۍ به یې رامنځته کولی. اوس تاسې پوه شوئ پوستکی او تر څنګ یې مخاطي غشا دا د میکروبونو په وړاندې دفاع ترسره کوي. په دې کې مایکروفاژي حجرات شته دي او تر څنګ یې ځینې داسې مواد افرازوي لکه زه یو مثال ورکوم خوالې. خوالې داسې خاصیت لري چې هغه تیزابي دي او کله چې باکتریاوې په دې خوالو باندې تمیږي یا ځینې بهرني اجسام یا میکروبونه نو دغه خوالو کې سم تکثر نشي کولای سمه وده او ژوند نشي کولای. نو انسان په داخل او خارج کې د میکروبونو څخه خوندي دی. کومه هوا چې موږ تنفس کوو په دې کې د ټی بی بسیلونه اتمن شته وي یا موږ وایو چې د ټی بی ناروغ چې یو ځل وترنجیږي یا ټوخی وکړي شپږ متره په هوا کې د ټی بی د ناروغ څخه دغه د ټی بی بسیلونه یا کوچنۍ بکټریاوې به ووایو په لنډ ډول هغه په هوا کې ګرځي را ګرځي. نو په افغانستان کې زیات د ټی بی ناروغان شته دي. ټولو کسانو دغه د ټی بی بکټریاوې تنفس کړي دي یا بسیلې تنفس کړي دي. نو کله چې دا تنفس شي سږو ته ځي یا د تنفسي سیستم مختلفو لارو کې تک کوي اتمن په یوه ځای پورې نښلي نو اوس به ټول کسان ټی بی وای یا د ټی بی په ناروغۍ به اخته وای تبرکلوز. ولې اوس ټول کسان په ټی بی یا په تبرکلوز یا په نري رنځ باندې نه دي اخته؟ علت یې همدا ده چې د تنفسي سیستم دننه برخه د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوې ده. دا داسې خاصیت لري چې په اسانۍ سره نه پرېږدي چې میکروبونه بدن ته داخل شي. د هر یو چې تاسې له ما سره دغه درس اورئ ډیر امکان شته چې ستاسې بدن ته د ټی بی باکټریاوې داخل شوی وي یا هغه بسیلونه یې داخل شوی وي، خو وده یې ولې نه ده کړې یا پرمختګ یې ولې نه دی کړی. د انسان دفاعي سیستم دی چې د سږو دننه ټولې کڅوړې د یوې مخاطي غشا په واسطه پوښل شوې دي، تنفسي لارې د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوې دي. دا نه پرېږدي چې دغه میکروب داخل شي، خو ځینې وخت چې دفاعي سیستم کمزوری وي لکه په زړو خلکو کې یا نورې ناروغۍ ولري، د هغې له امله دفاعي سیستم کمزوری کیږي، نو په هغه وخت کې زمینه ورته مساعده شي په یو کس کې د ټی بی ناروغي رامنځته کیږي. خرزۍ درس ته ګورئ، بیا هم دا متن وایم، غیر اختصاصي دفاع مو را پیل کړې ده. دغه دفاعي سیستم د میکروبونو د ټولو ډولونو په مقابل کې یو شان عمل کوي، یعنی د یوه ځانګړي میکروب په مقابل کې دفاع نه ده او نه شي کولی چې میکروبونه وپیژني. د غیر اختصاصي دفاع لومړنۍ کرښه پوستکی او مخاطي غشا دي چې بدن ته د میکروبونو د دخول څخه مخنیوی کوي. بدن ته میکروبونه نه پرېږدي چې داخل شي. تاسو راشي چپ طرف ته انځور وګورئ. اوس په دې انځور څوک پوهیږي؟ ګوتې پورته کړئ. فکر نه کوم چې په دې انځور باندې تاسو سم پوه شئ، خو یو انځور تاسو ته ډیر یو غټ مفهوم درکوي. په همدې خاطر انځورونو ته په کمه سترګه مه ګورئ. په دې انځور کې مو تاسو ته پوستکی راخیستی دی. ګورئ، دوه انځور په دې ټوله صفحه کې، درې انځورونه دي. پورته د واکسینو انځور دی، په دې منځ کې انځور ته وګورئ، دا پوستکی دی. خو هغه طرف چې موږ طرف ته دی هغه پرې شوی دی، تر څو د پوستکي د ټولې طبقې وګورو. لکه موږ چې هندوانه په منځ داسې نیمه کړو. ګورئ، د پوستکي تر ټولو پورته برخه څه ناڅه سره ښکاري، او په دې برخه کې د پاسه یو غشی لګېدلی دی یا په قلم باندې څوک وهل شوی دی، او یا داسې فرض کړئ چې دا د خنجر سر دی، په دې باندې یو نفر وهل شوی دی. پوستکي ته دغه سر ګورې لاندې راښکته شوی دی، ورک نه شی. د پوستکي سطحه د پورته سطحه ده، خو د پورته څخه دغه تور جوړښت ګورئ تیره د لاندې په دې پوستکي کې دننه شوی دی. اوس ګورئ دا د خنجر په څوکه باندې بکټریاوې شته دي. موږ خو وایو چې بکټریاوې په هر ځای پورې نښلي دي یا نښتې دي، البته د خنجر په سر باندې هم بکټریاوې شته دي، ځکه هغه چټل وي بکټریاوې. حتی که د خنجر سر د لاس په واسطه لمس شي او بیا یو څوک پرې ووهل شي، هغې کس ته بکټریاوې داخلیږي. اوس داسې ګورئ، په دې انځور کې د پاسه دغه پوستکی پرې وهل شوی دی، د خنجر لې څوکې بکټریاوې بهر ته راوتې دي. تاسو ګورئ، هغه بکټریاوې چې د خنجر په سر باندې وې هغه پوستکي ته داخلې شوې، او بکټریا په شلو دقیقو کې زیاتېږي. تاسو ګورئ څومره زیاتې شوې دي. دغه لاندې شنه کوچني کوچني جوړښتونه د بکټریاوې دي، لکه د وریژې کوچنۍ دانې، خو دومره غټې نه وي. دا په انځور کې تاسو ته راوړل شوې دي، دا په سترګو هم نه لیدل کیږي. دا بکټریاوې دي. ګورئ پوستکی دی، موږ وایو چې پوستکی د دفاعي سیستم اوله کرښه ده. د کومې دفاع؟ د غیر اختصاصي دفاع. اوس باید پوستکی څه وکړي؟ باید خپله دفاع ترسره کړي، بدن له میکروب څخه وساتي. تاسو ګورئ دغه بکټریاوې، ګورئ د دې بکټریاوو په چاپیر کې د فاګوسایټ په نوم حجرات دي. فاګوسایټ په خپله ماکروفاژ حجرات دي، چې ما یې د ماکروفاژ په هکله ډېر معلومات درکړی دي. دا ماکروفاژونه چې په پوستکي کې ورته خاص نوم هم لرو، لکه لنګرهان سیلز، لنګرهان، خو تاسو دومره زده کړئ چې دا ماکروفاژونه په پوستکي کې ځای پر ځای دي. اوس تاسو ګورئ دغه ماکروفاژونه هغه بکټریاوې خوړلې دي. ځینې ګورئ د ماکروفاژ په داخل کې دي بکټریاوې، او ځینې د ځینو بکټریاوو لپاره خپله خوله وازه کړې ده، خوله ورته خلاصه کړې ده تر څو بکټریاوې وردننه شي، او دا داسې هم زده کړئ چې همدغه مکروفاژونه څه نه حرکت ورپسې کوي، خوله ورته وازه کړي، راټولې کړي، بلغه کوي. او د دې موضوع یوه کوچنۍ ویډیو مې بیګا د واټساپ په عمومي ګروپ کې تاسو ته شریکه کړې وه چې څه ډول باکټریاوې یو مکروفاژ خوري. ګورئ، دلته که د ټولې باکټریاوې د دې مکروفاژونو په واسطه وخوړل شي، نو باکټریاوې به له منځه لاړې شي، بدن ته به ناروغي داخله نه شي. دا یوه دفاع شوه. کومه دفاع شوه؟ د پوستکي په واسطه د بدن ساتنه شوه، یا غیر اختصاصي دفاع. اوس دغه انځور ته لږ نور هم دقیق ځیر شئ ترڅو ښه په تخصصي ډول یې وڅېړو. لاندې ګورئ، د همدغه انځور لاندینۍ برخه دا یو رګ دی. تاسې رګ وینئ. په دې رګ کې مختلف حجرات دي. قطار روان دي. ګورې آر بي سي هم پکې وینئ، تر څنګ یې ډبلیو بي سي هم وینئ. ډبلیو بي سي تاسې په دې پیژنئ چې په منځ کې کږه وږه هسته وي، هستې کږې وي. ګورئ، د رګ څخه بهار ته تاسې ګورئ، دغه د رګ سرحد څخه بهار ته ډبلیو بي سي د وتلو په حال کې دي. موږ وایو چې په وینه کې ډبلیو بي سي شتون لري. یو د هغې څخه مانوسایټ دي، خو مانوسایټونه د وینې څخه بهر ته وځي یا د رګ څخه بهر ته وځي، بیا په مکروفاژ بدلیږي. تاسې ګورئ، لږ فکر وکړئ. ګورئ، د رګ څخه پورته خواته هغه کومه ساحه چې زخمي شوې ده، یا په کومه ساحه کې چې باکټریاوې د هغې ته ورو ورو د رګ څخه هغه مکروفاژونه بهر ته وروځي، یا مانوسایټ بهر ته وځي ترڅو په مکروفاژ بدل شي. ترڅو چې کله بهر شي، هلته دغه باکټریاوې له منځه ولاړ شي. په پوستکي کې تیار هم مکروفاژونه شته، او هغه رګونه چې پوستکي ته لاړ شوي دي، د وینې رګونه پوستکي ته هم لاړ دي، د پوستکي لاندې د وینې رګونه شته دي. د دې څخه نور دفاعي ځواکونه د کومک په خاطر ورلیږل کیږي. نو اوس ګورئ، ښه دقیق غوږ شئ. د رګ څخه چې دغه مکروفاژونه بهر ته وځي، ګورئ، د ژیړه برخه رګ دی. پورته خواته چې وځي، د سپینې برخې پر لور، دلته سوري وکې کیږي، ځکه په یوه سوري کې باید دغه مکروفاژ د رګ څخه بهر ووځي، یا دا ډبلیو بي سي حجرات، دفاعي حجرات د رګ څخه بهر ووځي. دا کومکي ځواکونه دي، د کومک په خاطر ورلیږل کیږي. کچیرې د پوستکي دفاعي حجرات ونه توانیږي چې پوستکی وساتي د میکروبونو څخه، بیا د رګ څخه هم وروځي. اوس ګورئ، ښه دقیق میکانیزم ته غوږ شئ. کله چې دا بهر وځي، د دې سره د رګ څخه ځینې مایات هم وځي، ځکه د زخم په ساحه کې پړسوب رامنځته شي. اوس تاسې پوهیږئ چې ولې د زخم په ساحه کې پړسوب وي. د زخم په ساحه کې پړسوب ځکه وي چې زخم ته انتان داخل شوی دی، میکروب داخل شوی دی، او د لاندې څخه چې کوم رګونه دي، د هغې څخه مکروفاژ یا ډبلیو بي سي حجرات ورپسې راځي. کله چې دا د رګ څخه راوځي، مایات هم ورپسې وځي، حتما ورپسې وځي مایات، ځکه سوري پیدا کیږي او په رګونو کې خو مایات شته دي، پلازما پکې ده، نو ځکه ساحه پړسیږي. نو دلته یو جنگ شو. کله چې جنگ شي په یوه ساحه کې، هغه ساحه ګرمه وي. نو کله چې په زخم باندې یو څوک لاس کیږدي، ګرم وي، او بل سوروالی پکې وي، ځکه دلته د حجراتو ګڼه ګوڼه زیاته شي، تخریب روان وي. د دې له امله دغه ساحه سره ښکاري، سور رنګ لري. راځي د غیر اختصاصي دفاع د لاندینۍ برخه بیا تشریح کوم. لیکل شوی دی، د غیر اختصاصي دفاع لومړنۍ کرښه پوستکی او مخاطي غشا دی چې بدن ته د میکروبونو دخول څخه مخنیوی کوي. انشاءالله په دې پوه شوئ. لاندې پوستکی لیکل شوی، تیار مو تشریح کړی دی. پوستکی ته سکین وایي. لیکل شوی دی، دا د غیر اختصاصي دفاع اوله کرښه ده چې بدن ته د زیاتو میکروبونو د داخلیدو مخه نیسي. همداشان د پوستکی خوله او غوړ، پوستکی خوله کوي، غوړ افرازوي. د پوستکي خواله او غوړ د پوستکي سطحه یعنی مخ تیزابي کوي چې د میکروبونو د ودې مخه ونیسي. د پوستکي په مختلفو طبقو کې د خوړو غدې شته چې هغه ته سویټ ګلینډز وایي، تر څنګ د غوړو غدې شته چې هغه ته سیباشیس ګلینډز وایي. د خوړو غدې خولې فرازوي، د غوړو غدې غوړې فرازوي. پوستکی همیش تناسه غوړ وي، خصوصا هغه کسان چې لږ تناسه چاغ وي د دملا په برخه کې ډیر غوړ افرازيږي. علت یې همدا وي چې دا داسې مواد دي چې تیزابي خاصیت لري. خوالې ګورې خوالې دا ترش خوند لري، نو کله چې د پوستکي مخ تیزابي شو په تیزابي حالت کې بیا بکټریاوې سمه وده نشي کولی. کومې بکټریاوې چې په بدن پورې خښیږي هغه بیا سم ژوند نشي کولی، سم پرمختګ نشي کولی. بکټریاوې په پوستکي کې نشي دننه کیدلی. لاندې لیکل شوي دي خوله یا عرق. عرق دا د عربي کلمه ده، خو خوله زموږ په ژبه کې ورته وایي. خوله د لایسوزایم قوس کې هم لایسوزایم لیکل شوی دی، په نوم انزایمونه لري. خوله ګورئ کوم انزایمونه لري؟ لایسوزایم دا انزایم لري کوم چې د بکټریاو حجروي دیوال تخریبوي. بکټریا حجروي دیوال لري په چاپیر کې، هغه تخریبوي. کله چې د بکټریا حجروي دیوال تخریب شو بکټریا تخریب شوه. نو خواله څومره مهمې دي؟ ځینې کسان د دل لپاره چې خواله نشي یو ډول مواد په بدن باندې وهي، د ګټه نه لري. ګورئ خواله د الله تعالی یو ډیر لوی نعمت ته چې انسان ته ورکړی دی، ځکه پوستکی د میکروبونو څخه ساتي. نه یوازې د پوستکي ساتنه کوي، بلکې په ګرمۍ موسم کې بدن یخ ساتي. داسې یو مثال لري لکه په سبزیو باندې چې موږ اوبه اچوو په ګرمۍ کې، په بینډیو یا نورو سبزیو باندې موږ اوبه اچوو ترڅو یخ وي. د انسان بدن هم د خولو په واسطه لمدیږي، هغه بیا د بهار سره یا د بهار هوا سره په تماس کې راځي او انسان یخ ساتي. او په دې سره هغه ګرمې اوبه بهار ته راوځي. انسان اړتیا لري چې یخ اوبه وڅښي او د بدن د تودوخه درجه کمیږي، ځکه زیاته تودوخه د هغې په واسطه حجرات مړه کیږي. راځئ 15مه صفحه راوړوئ. په 15مه صفحه کې مخاطی غشا د دې په هکله مو وړاندې هم خبرې کړې دي. تاسې په اړه نور تشویش مه کوئ، په راتلونکي درس کې بیا هم تر مطالعې لاندې نیسو. خو اوس لپاره د غیر اختصاصي دفاع په اوله کرښه چې پوستکی دی، تر څنګ یې مخاطی غشا، په پوستکي باندې ښه پوه شوئ. رازی گرانو زده کوونکو حاضری اخلو، یولسمه درسی خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ تورای هغه د ډی تورای دی. ټول زده کوونکي د ډی توری خانه تور کړئ. تر بل پروګرام پوهان اړین ته اجازه ورکړئ. خدای مو مل شه.
TV zdakde
wow medical learning
daga khonis program da khwanzayo dost da kawunko da tibbi ulumo do mahsilano aw do awam la para behtareen darsi mawad lari che po awrido baye ta sudir sazda kray aw po darsuno aw jwan ki bamo pakar rashi.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.